السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې خبری غړې نه ساته خبرونه اخیری خبری غړې ته وګي چې پکې مو زه منو شهر کله کوم په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم باوري خو په سر کې د سات خبرونه چې عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سرچکی د خیبر پښتونخوا په کوستان کې د یو تعلیم د څنګه افسر د وژنې خلاف مظاهره سویدي په اسلام آباد کې افغانستان سفیر اتیق مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې د سپین سپریم کورټ د کاتالان نه په خاني سیاستولانت د بغاوت په مقدمه کې سزاګانې اورېدلې دي او سم د خبرونو تفصيل تازه خبر دادې چې د خیبر پښتونخوا په کوستان کې د تعلیم څنګه یو افسر د وژنې خلاف نن په سوات او شانګله کې مظاهره روانه دي چارواکو ویلو چې نواب علي په دفتر کې وژل شوی دی چې اول دا یو قتل چې اول دا یو خو ځانمرګي وبلل شو یعنی ځانوشنه وبلل شو خو وروسته بیا کورنۍ مکتمه درکړه چې هغه وژل شوی دی د پر ضد نن مظاهره شوی دی چې نور تفصيل به د مشال ریډیو په خبري برخه کې د ریپورتونو په برخه کې واوري د جمعیت المسلمین مشر مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت سکرولو حتمی پریکړه کړې ده مولانا فضل الرحمن د سرګندونی پرون په پېښور کې د مسلم لیگ نواز ډلې مخکښ حسن اقبال سره په ګډه خبري غونډه کې کړې حسن اقبال د خپل ګوند مشر نواز شریف لیک مولانا فضل الرحمن ته وسپاره خو هغه په دې اړه نور تفصيل ورنه کړ چې په لیک کې څه لیکل شوی دی مولانا فضل الرحمن پر دې موکول
تمام اپوزیشن جماعت تمام گروپس ہمارے ساتھ ہیں اس وقت
ټول مخالف غندونه او ډلی په دغه یو خبره متفق دي د ازادۍ مارچ لپاره زمونږ د پالیسۍ جوړولو یو کمیټه ده په 15 نیټه د هغې غونډه رابللې شوې ده چې د نورو غندونو د تجاوز او زمونږ د خپل پلان نه یو پلان جوړ کړی شي
مولانا فضل الرحمن زیاته کړې چې د ټولو معاملاتو په اړه به وروستۍ پریکړه د اکتوبر پر 23 د ګوند مرکزی شورا په غونډه کې کوي تر کې انصاف یا اپوزیشن ګوندونه په تیرو عام انتخاباتو کې ول سره کړي وو او اوس د راتلونکو عام انتخاباتو ته څلور کاله انتظار وکړي د افغانستان تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه غونډه کوي چې مولانا فضل الرحمن په ازادي مارچ کې څنګه ګډون وکړي د مسلم لیگ نواز سېنېټر سردار یعقوب ناصر پر مشالې د ټول کڅم نو اشرف ګوند ته د ګډون امر کړی خو بیا به هم د ګوند مشران پور طریقې کار غوړ کوي د اپوزیشن نور ګوندونو د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت ضد اعلان کړی احتجاج ملاتړ کړی خو په هغه کې د ګډون پاړه لا هم څرګند پریکړه نه کړی جمعیت العلماء اسلام د اکتوبر پر 8 د اسلام آباد پر لور لاریون پلوی او د اکتوبر ل 1.5 به د اسلام آباد پر ډیچو کې احتجاجي ناشته کوي د کابل سمو په خیبر پښتونخوا ترګړې دورسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قاتل په لټه نکړې دي دا خبره د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر محمد حسین د اکتوبر پر 13 د جمهوریت په پریس کلب کې خبر اعلان توکړه د ول چې د کاشي په پردي په نامه یو 14 کلن هلک د اکتوبر په 1 او رکسوي او بیا مړی ټی ډی بازار ته نږدې مندل شوی وو د ول چې پردي ماشوم نن هم دز شوی او هم جسمانی تشدد محمد حسین ول پولیسو ورله مخه دی په مرکزی ملزم نیولې دي او هغه منلې هم د چې د کارې کړې دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي نوموړي پرون مشال لیډو ټول د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې د لانجې د ډیپلوماټیک لارې هواره کړي
په هیڅ وجه نه منګه اراده دانه ده چې خدای نه خواسته د دوه ملکونو ترمنځ دا دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې د حل لار پیدا کوو او پاکستانی مسولین وپوهوو چې د مسلې ته په جدي سترګه وګوري او حساسیت درک
افغانستان دا مارک افغانستان د اکتوبر پر یو لسمه نیټه په پېښور کې خپل کونسلګری تړلې وای دا کړې و چې پېښور پولیسو پر افغان مارکیټ چاپا والی او د افغانستان بیرغ راکوس کړی دی افغانستان دا مارکیټ خپل شتمنی ګڼي خو پېښور هاي کورټ د ملکیت او پاکستاني وګړي شرکت شوکت کشمیري ته د سپارلو حکم کړی دی د سپین سپریم کورټ د کاتالان نه پخوانی سیاستوالانو ته د بغاوت په مقدمه کې سزاګانې اورولې دي. دوی ته په 2019 کال کې د بیلتون غورزنګ کې د رو لوبول په لړ کې د نه او د 10 کلونو ترمنز د باندې سزاګانې اورول شوې دي. د دې فیصله پر ضد د کاتالونیا په مختلفو سیمو کې مظاهره پیل شوې دي. دوه سیاستوالانو پر ضد په 2019 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه ریفرندم کې د رو لوبول مقدمه درج شوې و چې تر دې وروسته د لنډ وخت لپاره د کاتالان د ازادي اعلان سو. پر دې ریفرندم د سپین حکومت بندیز لګولې وو. د شام کوردی مشران وای د روس په مرسته د ولس مشر بشار اسد له حکومت سره موافقه کړې چې د اوس لپاره به شامی ځواکونه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای کړي او د سیاسي اختلافاتو په اړه به وروسته بحثونه کوي. لورپوري کوردی مشر ویلي چې بیړنۍ اقدام چې د بشار اسد د ملګری هیواد روس تر څار لاندې اخصسوي، هدف یې د شام په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو د پرمختګونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې د امریکا وایي د شام له شمالي برخې خپل ټول عسكر راباسي. هلته د ترکیم لا تر لرونکو ځواکونو د کوردی جنگالیو ترمنز د نن شتي روانې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک سپر د پرون ویلي داسې ښکاری چې ترکی خپل بریدونه تر پلان کړي حد هم پسې غزولې دي او بخښې پسې غزول غواړي. مارک سپر ویلي چې د شام ډیموکراتیک فورس د شام او روس له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي چې د ترکیې د ځواکونو خلاف یو ائتلاف جوړ کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف دا دی چې د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک فورس په نامه ځواکونه له سیمې وباسي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عرب ته ځي. دا په داسې وخت کې ده چې په خلیج فارس کې ترنګلتیا پر زیاتې دوده. د روس ولسمشر د مانی پر ویپانې د کسوي چې ولسمشر پوتین په سعودي عرب کې تیلو تړون هم لاسلیک کړي. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم کرنسی حال سره ظاهر ورکوي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.92 روپیه تیا پیسې او په 1.93 روپیه تیا پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه 50 پیسې او په 1.3 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.6 روپیه شل پیسې او په 2.6 روپیه تیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.6 روپیه ډیر پیسې او په 1.6 روپیه او یا پیسې. او یو افغانی په 1 روپیه 90 پیسې غسل کیږي او په 1 روپیه 99 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیته ایرانی ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 218 پیته ایرانی ریال په پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم شل، بنو کې 15 او 19، ژوب کې 28 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې موده د سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او سبانی موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په کوهستان کې د تعلیم څنګه د یو چارواکي د وجنې خلاف مظاهره شوه ورسته حال درکو. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر رسمي توګه د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن د مارش ملاتړ اعلان کړ. خو د پیپلز ګوند خو زیاده چټان وای
په هغه طریقې کې په منګه په دې کې څه نشو اخیستی. په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د رهبر کمیټې کومه فیصله په هغه کې وکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښور په ځنو پارکونو، یونیورسيټو او عوامي ځایونو کې د مفت انټرنیټ سهولت یا وای فای اعلان کړي. زده کوونکي په دې اړه څه وایي؟
دا ما ډیر ښه قدم دی. کم سټوډنټس دي هغه به ښه سټڈی پې کولی شي په انټرنیټ باندې او لایبرری ده، نو د دې چې استعمال یې کوي نو ښه به وي.
په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدو وروسته په اول وار پولیسو په خیبر ضلعه کې د قاتل کامیاب تحقیقات کړي او ملزم یې نیولې. د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي
بس هغه قانون خپله کاروایي وکړه. ښه نظام دی، موږ حمایت کوو. مزید داسې کیسز ونشي سزا مت سرام پون سیور پرشی بس.
او وزیر اعظم عمران خان ویلی غواړي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ ترنګلتیا ختمه کړي. یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې درته د نن ورځې اخیری خبری غړی وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع ترازو مختصر تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په کوهستان کې د تعلیم سانګ د چارواکي د وجنې خلاف په سوات او شنګلا کې مظاهره شوې دي. دا وخت د سوات نه مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. نیاز احمد خان تاسو ته هرکلی وایو او د دې تفصیل راسه شریک کړئ چې دا مظاهره څنګه شوې دي او دغه کیس څنګه شوې ده.
جی منور شاہ صاحب د دې میاشتې په دولسم نیټه کوهستان چنئی ضلع سپرشی دا د اړیو پالس سیمه کې نواب علي د ایجوکیشن تعلیم ضلع مشر هغه په خپل دفتر کې وجلی شوی وو. او لومړی کوم چې تفصیلات راغلي پولیسو هغې دې چې خودکشي کړې ده او وروسته چې کله پوسټ مارټم وشو د هغې رشته دارو په هغې کې چې بیا کیس وکړو چې را د خودکشي ده کړې ده وجلی شوی ده. نو بیا پولیسو محمد سلیمان چې ډیپو ده هغه باقاعده وویل چې دی وجلی شوی ده دوه ډزې لګېدلی ده. په دغه نر کې چې بیا نن په منډوره کې او په شنګله کې یو شمېر زده کوونکو هغې مظاهره وکړه. هغې ویل هغوی دا تورونه ولګول چې دغه بهر تعلیم دی چې د کوهستان جرګې او د دغه ځای مقامي یا ایم این اے کب چې عوامي نمائندگان دي هغې پرې دباو فشار راوسته و چې تاسو زموږ کسان برتي کوي او هغه دغه کار نه کوو نو ځکه یې دی وجلی دی. دوی باقاعده دا غوښتنه وکړه چې په دې کې سرحدرۍ ماده هم شامل کړی شي. دی باقاعده وجلی شوی دی او تازه شته دو او دوی دا هم ویل چې کوهستان دا هغه سیمه ده چې وران دی د دغه ځای خلک هغه تعلیم پرمختګ نه غواړي. تعلیم بندیزونه دي د جنکو په تعلیم بندیزونه دي وړاندې هم دغه سیمه کې چې ځینې یو شمېر زنانه جنکۍ هغه په دې تور باندې وجلی شوې چې هغوی واکسینه راغلي وو وصفطوان نغلو دوی چې د خارجي مظاهرې وکړي او دوی دا ویل چې دغه ماهر تعلیم نواب علي د دې خاتمان لګرفتار کړی شي او د دې خراب استاد خواخي ته ورکړي او دغه تفتیش پلټنې هغه د غیر جرمدارانه وکړي شي او د دې د حکومت ملګري هغه ټول لګرفتار کړی شي.
سمه ده.
دوی وایي چې په دې اف آی آر درج کړی شوی دی نو کس په لګرفتار شوی دی او دغه پلټنې روانې دي.
ډیر مننه نیاز احمد خان چې د سوات نه حال راکو د تعلیم سانګې د یو اعلی چارواکي وجنا چې ول خودکشي ګڼل کېده او برسته پوسټمارټم ثابت کړی چې هغه وجل شوی دی. دا غي پرځت مظاهره شوې دي. د سوات نیاز احمد خان تفصیل راکو.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت علما اسلام مرکزی جنرال سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری ویلی چې د اکتوبر په 8مه بعد ازادي مارچ د اسلام آباد په لور ارومرو استل کیږي. د دې مقصد لپاره ټول تنظیمات تر سره شوې دي. دغه خبرې د نن په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې دي چې له سیمې زمون خبريال ایوب ترین نور حال راکوي.
د جمعیت علما اسلام مرکزی جنرال سیکرټری مولانا عبدالغفور حیدری ویلی دی چې د حکومت د خاتمه او د کشمیر اول سره د یوال لپاره د ازادي مارچ الاریون ټول تنظیمات تر سره شوی دی او د رواني میاشتې په 8مه نیټه باندې کوټ په ګډون د هوا د نورو برخو څخه د ازادي لاریون د اسلام آباد په لور روان سي. نو موږ د خبره نن په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه.
میډیا پر به قدغنی لګایي ہے سیاست پہ بھی کس کا خاتمه.
مولانا غفور حیدری وایي پرسنۍ او سیاست باندې بندیزونه دي. وکیلانو او ډاکټرانو باندې تشدد شوی دی. دغه ډول د ګرانۍ له امله د ولس تر څنګ تجار هم تنګ راغلي دي. په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د ازادۍ مارچ به د حکومت تر خاتمه پورې روان وي.
په 14 تاریخ باندې به د دې پټار کې ریلی د صدران وي او په 14 تاریخ به موږ د کوټه د خپور بلوچستان دا به لوی پجار باندې د افغانستان پجار به موږ پنجاب درځو. بیا به اسلام آباد په 31 مارچ باندې د جمعیت د مرکزی پښتنو مطابق مو شامل شو.
دلته خبره ده ونی ورده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په ګډون نورو حکومت مخالف جماعتو د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی او خپل د بلوچستان حکومت هم ویلي دی چې صوبایي حکومت به د ازادۍ د مارچ یا لاریون په لار کې هیڅ ډول خنډونه نه جوړوي. خو د وزیر اعظم لپاره د اطلاعاتو سلاکاري میرمن فردوس عاشقوان 13 ورځ په سیالکوټ کې پرهیز به اختلاف سختی نه وکی کړي او ویلی وو چې د اعتصاب د عمل څخه د تیښتې په خاطر د حزب اختلاف له لورې د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کیږي کوم چې به د سختې ناکامۍ سره مخ سي ځکه چې اولس وسم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت سره ولاړ دی.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په 8مه د رواني میاشتې دغه احتجاج شروع شي نو اسلام آباد ته به په دیرشمې او یو دیرشمې باندې داخليږي. التکه به پرلت وحید حکومت خلاف حکومت وی چې موږ به دوی د احتجاج ته نه پریدو. خو اپوزیشن ګوندونو زنه اعلان کړی دی چې د مولانا فضل الرحمن سره په دې مارچ کې ملګری کیږي او زنه ویلي چې حمایت یې کوي، خو لا هم دا فیصله یې نه ده کړې چې په دې کې به نیخ په نیغه برخه اخلي. او که څنګه په دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګاډي وورو.
مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د اکتوبر پر 8مه به اسلام آباد ته روان سي او د اکتوبر له 1.5مې به د اسلام آباد په ډی چوکې تر هغه وخت پر لټوي چې د دوی په وینا حکومت یې نه ویډن کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون له سېنېټر سردار یعقوب ناصر څخه مې وپوښتل چې دوی که د اوسنی حکومت مشروعیت نه مني نو بیا یې پر ضد په احتجاج کې ولې ګډون نه کوي. د ویل په دې اړه به د اکتوبر پر 14مه وروستۍ پریکړه کوي.
میټینګ کوي مسلم لیگ نون کم لیډرشپ دا غیر اغوشت دي نواز شریف ویلي دي، بلکې باقاعده لیټر هم را لګلې دي شهباز شریف ته. نو هغه په هغه باندې به حتمي دي خبره کوي. بیا راځي مولانا صاحب سره هم چې حکم د مولانا صاحب طریقه کار دی په هغه بزان خبري او له هغه سره به ان شاء الله حتمي خبره کوي.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای د اپوزیشن ګوندونو به په داسې احتجاج کې برخه اخلي چې د ټولو ګوندونو پر استازو مشتمله رهبر کمیټې اعلان کړي.
دا د متحد اپوزیشن د پلیټ فارم لرلې دا د مولانا فضل الرحمن صاحب د خپلې پارټۍ د طرف لرې. نو په دغه وجه سره موږ دغه حمایت خو کولی شو، خو په هغه طریقې کې په موږ په دې کې څه نشو اخیستی، په کومه طریقې سره چې په د اپوزیشن په پروګرام کې د چې د رهبر کمیټې کومه فیصلې په هغه کې وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخوانی سېنېټر زاهد خان وای دوی د اکتوبر پر 8مه په لاریون کې نه دي، خو په اسلام آباد کې به په پرلت کې ورسره برخه اخلي.
ترڅو د مارچ خو لا اړې د ټول پاکستان را روان دي کنه. ظاهر خبره ده چې اوس دې ته به ګورو چې یاره دې له حکومت سختي خو نه کوي، که حکومت سختي کوي نو ظاهر خبره بیا به ټول ملک جام کېږي، بیا به موږ داغې سره څنګ په څنګ ولاړ یو. بیا د هغې نه موږ وروسته کېږو نه. زموږ مشر اعلان کړی دی پنجاب علي خان چې خپل کارکنان پیدا وکړي چې تاسو تیار اوسېږئ، چونکې د حکومت ارادې دا صحیح نه ښکاري فی الحال. نو که کله حکومت دا څه دغه وکړو نو موږ بیا د هغې خلاف راوځو.
د پښتونخوا ملي او میګوند ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا وای دوی به په داسې احتجاج کې ګډون کوي چې کړنلار او هدف یې څرګند وي.
نو موږ تجویز دوی ته دا ورکړی دی چې په کار دی چې زموږ حق وړه مبارزه وي، که لویه مبارزه وي، کوم غټه درنه وي، کوم جلسې وي، کوم هړتالونه وي، کوم جلوسونه وي، دا د واضح پروګرام باندې وي. هغه دا چې پاکستان پوځ جاسوسي ادارې به د سیاست سره لاس اخلي، له کاروبار سره لاس اخلي، دا ملک به د ملک منتخب سیولین ادارو ته لکې پارلیمنت بالا دستی به منی، د آئین او قانون حکمرانی به منی.
د سیاسي چارو پوه ډاکټر عبدالشکور د سیاسي ګوندونو د دریزونو په اړه مشال راډیو ته ویل چې د اپوزیشن ګوندونه لومړی غواړي چې په دې احتجاج په پوره توګه ځان پوکړي.
بلا هم خبردار چې مولانا تداسې 100% یا سل پسله کړې دي خبرې کریډټ زی خبره هم دوی ته دومره ډیره قابل قبول نه ده. خداغې نه بل ډیره ضروری خبره ده چې دوی به ګوري حالات ته هم ګوري چې څنګه انفولد کیږي دا حالات، او د درنې ته هم ګوري، د حکومت ریسپانس ته هم ګوري. ما خیال دوی به وروستو بیا دا فیصله کوي. نو ډیر چانسز داسې شته چې که درنه کامیابۍ طرف ته روانو نو پاکستان د اختلاف پارټیانې به بیا پای کې بھرپور شرکت کوي.
واکمن تحریک انصاف او پوځ دواړه د اپوزیشن لخوا د درغلیو تورونه ردوي. د تحریک انصاف مشران وای اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د ساينس او ټیکنالوژي لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش نن د پیښور په پارکونو او عامه ځایونو طالبي ادارو او بسونو اډو کې د وړیا انټرنیټ یا وای فای او ډیجیټل لایبرری پرانستو کړ. دوی ویل چې خلک به د دینا اوس په دغه ځایونو کې ګټه پورته کولی شي. زده کوونکو هم په دې باندې د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده او هیله یې ښودلې چې دوی ته به ګټه رسیږي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې نور حال اورو.
پیښور شیباخ کې د دغه وړیا انټرنیټ پرانستا د ساينس او ټیکنالوژي خصوصي مشیر کامران بنگش او د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه وکړه. کامران بنگش په دیړه مشال لیډو ته ویل چې شورو دوی د پیښور نوکړه او د دې ورسته به د صوبې نور سیمو ته هم دغه وړیا انټرنیټ غزول شي.
یو وشته می صدې کې د انټرنیټ کنیکټیویټی نه بغیر گزارم ناممکنه ده. کاغذ طالب علمان دي، کاغذ تاجران دي، کاغذ زندگی هر طبقه فکر والا دي. نو مونږه شروع مونږه نن د شالیمار باغ نو پنځیش ډیگری کالجونه دي په پوره صوبه کې. د دې نه علاوه پېښور یونیورسيټي دا او جنرال بس سټاند ده.
نو موږ دا هم ویل چې زده کوونکي به د دې نه ډېر ګټه ترلاسه کړي، په خصوصي توګه کم طالب علمان چې سیړنې او یا آنلاین زده کړه کوي. په یو لسم جمعه کې زده کړه کوونکی کامران افریدی وای چې دوی سره د ملګرو دلته شیباخ ته روزانه راځي. نو د دې وړیا وای فای نه به دوی ډېرې ګټې ترلاسه کړي.
دا چې کومه دا وای فای ولګوله دا عمر ډېر ښه قدم دی. کم سټوډنټس دي هغه به ښه سټډي پی کولی شي په انټرنیټ باندې او لایبرری مده. نو د دې چې استعمال یې کوي نو ښه وي. دا انټرنیټ ته چې څوک یې صحیح یوز کوي او څوک یې خراب یوز کوي، چې صحیح یوز شي نو هغه خبره ده. کو سبجیکټ لیکچرز دی هغه په ملاویږي موږ سره په یوټیوب باندې او ګوګل باندې ډیر ښه بوکس شته دي چې دې ښه استعمال کوي نو ډیر ښه فائدہ ده.
د حکومتي چارواکو په وینا د انټرنیټ کې د ډیجیټل لایبرری سہولت هم شته دي او په کوم مرکزونو کې چې دا اسانتیا وی هلته کې به کمپیوټر او پرنټر هم لګیدلې وي او ولس کولی شي چې هر ډول ګټه ترې ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دوه پاس په قبایلی ضلع خیبر کې په اول وار پولیسو د یو ماشوم د قتل تحقیقات کړي. ملزم یې نیولې ده او وایي چې هغه په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. دغه کاشف نومې 14 کلن ماشوم د رواني میاشتې په ومه د کوره به درک شو او چې بیا یې مړی موندل شوی. په دې حق له تفصیل سیمې زمونږ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام غزولو وروستو په اول ځل د خیبر پښتونخوا پولیسو د خیبر په جمرود کې د یو تن د وژلو تحقیقات کړي. پولیس وایي د اکتوبر په اوومه نیټه د جمرود د یو شخصي سکول د اووم جماعت زده کوونکی 14 کلن کاشف افریدی شپې مهال د خپل کوره له درکه شوی و او سهار یې مړی د جمرود ټیډي بازار سره نږدې وموندل شو چې تشدد پرې شوی و او بیا په ډزو هم وشتل شوی و. د خیبر ضلع ډی پی او محمد حسین د اتوار په ورځ په جمرود پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې د دغه قتل په تور کې د هغه شخصي سکول یو استاد نیولای چې چرته کاشف افریدی زده کړې کولې او ملزم په ابتدایي تفتیش کې د خپل جرم اعتراف کړی.
رویداد ول د خیال باز دا واحد ملزم نه هغه خپل ګلټم تسلیم کو. دا د امان پبلک سکول ټیچر هم نه چې په کوم سکول کې د ماشوم سبق وي. د موقع چې کوم مونږ انالیسس کړو هلته نه مونږ ته د 30 بور یو خول ملاو شوی او کوم چې ویپن اپ افنس ته هغه هم دلته اویلیبل دی تاسو کته شي. ملزم د بیان مطابق چې اوسه پورې کوم دی وی غنې ما نغخته چې د بازي کسانو سره ګرځي پای باندې ماته غسرات لا.
د کاشف اپریدی فاتحه پخپله حجره کی روانه ده او د نوموړي پلار سهراب شاه مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
ټول میډیا او سمره داری شکر گزار او ممنون یو چې هغه موږ له انصاف راکړو. پنیاڑ بجے منگ جمع ہوئی منجی اوکڑو چھ نو بجونا بس دچ کم نے غیب شو ہے اٹھ تاریخ باندې کم نے خسدار فورس راغلو او زی کون را وخ کم جای واردات وو زال تا سلاڑم او دوار تا چال تا مڑ پروت ہے او بس اگا قانون خپل کروی اوکڑا خر نظام نے منگ حمایت کو مزید دس کیسز بنش سزا مت سرام پن سی ور کڑی شی بس
حلتا موجود یو زئی وگڑی اویس اپریدی وویل
لگا لاری سیات لری استاد بیا دا کیس ما واقعہ کیدل دا منگ د خټول علاقے دا پارا دا خټول زلی دا پارا دس یو انوکا او نو یو واقعہ وا پولیس خپل تحقیقات پینځه ورځې کې وکړل. قانون عملداری خو ډیره ښه خبره چپ حقیقی مانو کې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر پولیس وای چې مونږه د جنسی تیری تفتیش هم شروع کړای خو تر اوسه میډیکل رپورت نه راغلی. زای ولسوای په خوانی نظام اف سی آر کې پولیټیکل انتظامی په داسې پیښو کې د تفتیش مهارت نه درلود خو اوس چې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شو نو د پیښو د تفتیش لپاره د پولیسو نظام کارول کیږي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د خبرونه تاسو د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. خو که د مشال ریډیو پاڼه تاسو ته نیغ په نیغه په دغه پته نه خلاصیږي نو تاسو په سمارټ فون باندې یعنی په خپل ټلیفون باندې که تاسو اپلیکیشنز لرئ په هغه کې د مشال ریډیو خپل ایپ دی هغه چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو بیا نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې د مشال ریډیو لیکلي رپورټونه خبرونه ویډیووي خبرونه او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. ورزو د دې غړی یو بل رپورټ ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای د افغان مارکیټ د لانجې په لړ کې به نن د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي. افغانستان د اکتوبر په 11مه نیټه په پیښور کې خپل کونسلګری وروسته له هغه د احتجاج په توګه بند کړه چې د دوی د وینا تر مخه د پیښور پولیسو په افغان مارکیټ چاپه والی ده او د افغانستان جنډه یې ته ښکته کړې ده. په دې اړه د عبدالحی کاکل نور حال ورو.
په پېښور کې افغان کونسلګری نن په دریم ورځ هم تړل شوې ده او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان مارکیټ په اړه راپورته شوې لانجه هم پر ځای پرته ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال پرون مشال لري ټول چې د لانجه د هواري لپاره د پاکستان له چارواکو سره په تماس کې دي.
کوشش کوو چې له ټولو ډیپلوماټیکو لارو نه استفاده وکړو او خپل نهایی کوشش به مو دا وي چې دا مسله په قرار حل شي او په هیڅ وجه موږ اراده دانه د چې خدای نه خواسته د دوه ملکونو ترمنځ دغه نقطه د رابطې د خرابوالي سبب وګرځي. موږ به په جدي ډول کوشش کوو چې د حل لار پیدا کړو او پاکستانی مسولین وپوهوو چې د مسلې ته په جدي سترګه وګوري او دا مسله حساسیت درک کړي.
افغان کونسلګری د جمعې پر ورځ د هغه وروسته وتړسو چې کله کونسل جنرال محمد هاشم نیازی دا وکړه چې د پېښور پولیسو افغان مارکیټ باندې چاپه وهلې او افغان بیرغ راکوس کړی دی. افغانستان دا مارکیټ د ځان جایداد ګڼي خو پېښور هایکورټ د دې ملکیت یو پاکستانی وګړي شوکت کشمیری ته د سپارلو حکم ورکړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 12مه نیټه په پېښور کې د افغان کونسلګری د تړلو د ګام غندنه وکړه. بیان د افغان مارکیټ د ملکیت په اړه وایي چې دا لانجه د یو کس او افغان بانک ترمنځ وای چې پاکستانی عدالت یې په 1998 کال کې فیصله د یو کس په حق کې کړې و. د بهرنی چارو وزارت په بیان کې دا کوي چې د پېښور انتظامی له هغه وروسته کاروای کړي چې کله افغان پریک د دې لانجې قانوني حل ته غاړه نقشه شوله. خو عاطف مشالوای د پاکستان عدالتونو ته احترام لري، خو اسلام آباد باید دې ته د یو شهري نه بلکې د دوو هیوادونو د تعلقاتو په رڼا کې وګوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هم په دې کې د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو معلومات ترلاسه کولای شئ. د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com باندې تاسو اوریدلی شئ، او د مشال ریډیو پاڼه ته که تاسو ورشئ نو نه یوازې د روانې خبرونه اوریدلی شئ بلکې هر ورځ تاسو نوي سیکنډ یعنی یو نیم منټ کې نړیوال ویډیوي خبرونه هم کتلی شئ. د روانې غړې نیمه تر رسیدلې په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکل نه د خبرونو لاندې زورو.
د خیبر پښتونخوا په کوهستان کې د یو تعلیم افسر د وژل کېدو پر ضد نن په سوات او شانګله کې مظاهره شوې دي. چارواکي وايي نو چارواکو تر دې لمخې سينوابالي په دفتر کې ځان وژلې، خو وروسته بیا کورنۍ مقدمه درکړه چې هغه قتل شوې دي. د افشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز نن په دې اړه غونډه کوي چې مولانا فضل الرحمن په آزادۍ مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر پر مشالې دي ټول چې قسم نواز شریف ګوند ته ګډون امر کړی، خو بیا به هم د ګوند مشر شران پر دې طریقې کار خور کوي. د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنې کړي دي. دا خبر د خیبر رسېدلې د پولیسو مشر محمد حسین پرون ته په جمهوریت کې پرس کلب کې خبري غونډې ته وکړه. په اسلام آباد کې افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن د پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي پرون مشال ویډیو ټول چې دوی د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه په ډیپلوماټیک لارې حل کړي. د سپین سپریم کورټ د تکال د کاتالان نه پخوانی سیاستوالان ته د بغاوت په محکمه کې سزاګانې ورولې دي. دوی ته په 2019 کال کې د بیلتون غورځنګ کې د رول لوبولو په لړ کې د نه او 14 کلونو ترمنځ د بند سزاګانې ورول شوې دي. د شام کوردی مشران وایي چې د روس په مرسته د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره موافقه کړې چې د اوس لپاره به شامي ځواکونه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای کړي. لورپوري کوردی مشر ویلي چې بیړنۍ توګه دا اقدام د دې لپاره خصوصي شوی چې د شام په شمال ختیځ کې ترکیه ځواکونه پرمختګونه مخ ونیسي. امریکا وایي د شام له شماله شمالي برخه خپل ټول عسكر باسي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته د دې ساده خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وړاندې کړ. او اوس په مو کې چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی او تاسو ته اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو ډیلی ټایمز خپل اداریو کې وایي په کال 1994 کې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره ساسکي ورکول شروع شوی، خو له هغه وخت نه واغله تر دې دمه د پولیو ساسکي ورکوونکو ورکرانو مسلو اړخته توجه نه ده ورکړې شوې. اداریه وایي دغه کال چې کله د پولیو د مخنیوي پروګرام پیل شو، هغه وخت پاکستان کې 13,000 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو، او اوس روان کال د پولیو 2 کیسونه مخې ته راغلل چې پکې 350 په خیبر پښتونخوا، په سین کې اته، په بلوچستان کې شپږ، او په پنجاب کې 15 کیسونه شامل دي. اداریه وایي دا د پولیو ورکرانو برکت دی چې دا شمیره تر دې را ورسېده، خو که د دې په بدل کې د دې حفاظتي انتظامات او تنخواه ته وکتل شي نو د نشت برابر دي. اداریه اخري کې وایي که د دې ملک نه د پولیو خاتمه ونه شوه نو په نړۍ کې به پاکستان ځان له یوازې پاتې شي، نو په کار ده چې حکومت پولیو ورکرانو ته توجه ورکړي. جنگ ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي د وزیر اعظم د خزانې لپاره سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي د اقتصاد خکولو لپاره چې کومې سختې فیصلې کړې وي داغه ګټي سرګندېږي او اقتصاد خاړخته روان دی. اداریه وایي په داسې حال کې د نوموړي خبرې عجبه لګي چې ورس پورس ګرانی او بیروزګاری سیوا کیږي، سنتونه بندېږي، او د یو تازه رپورټ تر مخه د بجلی او ګیس د ګرانی او ټیکسونو لوجې یوازې په پیښور کې د 300 زیاتې کارخانه بندي شوې. دا شان یو بل رپورټ وایي د روان کال په پیل کې د ګاډو په خرڅ کې 3% کمی راغلی دی. اداریه اخري کې وایي د پاکستان 90% د آبادی د ګرانی او بیروزګاری د مسلې سره مخ ده. د خوراکي توکیو په ګډون نور د ضرورت شیانو په نرخونو کې ډیره اضافه شوې ده، نو د عام ولس لپاره به د اقتصاد د قوالی خبره هله ګټور وي چې دوی ته اسانی ترلاسه شي. ایکسپریس ورس پڼ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي ګرانی مخ په بره روانه ده. بل پلو فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د ترهګری او منی لانډرینګ لوجې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي او ورته ویلي کې غوښتنې پوره نشوي نو په تور لیست کې به شامل کړي. په کومه چې د خزانه د سلاکار وینا او چې په وویش کې یې شل غوښتنې پوره شوي او هیله ده چې پاکستان به د خړ لیست نه بهر شي. اداري اخري کې وایي دا هر څه په خپل ځای، خو د ولس سوچ لدی بدل دی. هغوی له ګرانۍ پریشانه دي، هغوی به د حکومت په کامیابیو هله باور وکړي چې ژوند کې په مالي لحاظ سره اسانی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
جاپانی نیکی ایشیا ریویو او ورځپاڼې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې یا سی پیک په اړه لیکنه خبره کړې وای. داسې ښکاري چې دا پروژه نور هم لانجمنه شي. بلخوا فرانس پریس ایجنسی بیا لیکلي د شام له یو کیمپ د داعش ډلې سلګونه کسان تښتېدلي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بچا ورو.
د جاپانی ورځپاڼه نیکی ایشیا ریویو لیکنه وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت د یو ولسمشریز فرمان لاري د چین پاکستان اقتصادي راهداري کارونو تیزولو لپاره یو نوې او زیاته با اختیار اداره جوړ کړي. لیکنه کاږي حکومت د ادارې جوړولو دا موضوع پارلمان ته نه دوړي. پر دې سربیره حکومت پر گوادر بندر چینایي شرکت ته راتلونکو دیرویش کلونو لپاره مالیه هم وربخلی دي. لیکنه وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژه ښایي نور هم لانجمنه شي. للیکنه سره سم د سی پیک لپاره نوې اداره کول شي په ټول هیواد کې د پروژو په اړه پریکړه وکړي او په دغه لړ کې حتی د صوبایي حکومتونو فیصلو ته هم ارزښت ورنکړي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي د حکومت د اقدام غیر قانوني او د پارلماني اصولو سرغړونه بللې او رد کړې ده. په لیکنه کې په واشنگټن کې د بلوچستان چارو د وشنون کې ملک سراج اکبر په حواله ویل شوی د عمران خان حکومت غواړي له پاکستان مسلم لیگ نون هغه امتیاز واخلي چې له چین سره د سی پیک پروژه لاسلیک کړي وو. لیکن هم په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې ویلسن سنټر د مرستیال مشر مایکل کوګل مین له خولې زیاتوي د سی پیک چارې ځکه ورو شوي چې د پاکستان دننه اندېښنې پیدا شوي چې د دې پروژې له لاسه به د هیواد د پورونو په جال کې گیر شي. بلخوا فرانس پریس اجانس د کورد چارواکو په حواله ویلي د شمالي شام له یوه کیمپ د داعش ډلې د وسلوالو کورنۍ تښتېدلې دي. پر دې سیمه د کوردانو پر ضد د ترکی پوځ تر حملو وروسته سختې جګړې پیل شوې. یو کورد چارواکی ویلي ترکی پوځ د این ایسا سیمې د یو کیمپ پر شاوخوا بریدونه کوي چې پکې د داعش ډلې د کورنیو زرګونه کسان اوسي. د کیمپ یو چارواکي د نوم نښودو په شرط اجانس ته ویلي د داعش ډلې د کورنیو تر سلو زیات کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له این ایسا تښتېدلي دي. د بشري حقونو د څار یوې شامه ډلې هم دا خبره تایید کړې. د ترکیې پوځ د شروع پر ورځ خپل عملیات پیل کړل چې مخه یې د کوردي ځواکونو د شام له جنگ ځپلې شمال ختیځې پولې وباسل دي. د کورد چارواکو شمیرې ښیي چې د دوی په زندانونو کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 وسلوال بندې دي. دا وسلوال د شام او عراق په ګډون د 450 هیوادونو دي. د کوردانو په مشرۍ د شامی جمهوری ځواکونو ډله چې د شام پر شمالي سیمو کنټرول لري د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې مخکې و. لیکن زیاتوي د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور لګول کیږي چې نوموړي له سیمې د امریکایي سرتیرو له ایستلو وروسته خپل ملاتړي کوردان د ترکیې حملو ته یوازې پریخي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو چیرته چې د ترکی سرحدي سیمو کې ترک ځواکونو عملیات شروع کړی دي او د شام راس العین سیمه یې نیولې ده. ترک دفاع وزارت دا خبر د 12 د اکتوبر په 12 باندې ورکړی وو او نور چې کوم د جګړې سارونکو دی غیې تایید هم کړی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د کل رئیس دغلته کې عملیات شروع شوې دي د ترک له خوا نو په لسګونو زره خلک خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوې دي. په دې حق له تفصیل د فرشته جلال زینورو.
د سوریه په خاور کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو 15 ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتنی وکی شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړي دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکي سوریه په نوم ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه، ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې 1000 کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه غږ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر د سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پر نوویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې بایي پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. دا چې د ترکیه پوځیانو د راس العین ښار نیولی یو لوی پوځي پرمختګ بلل کیږي. هغه کوردان چې د ترکیه د پوځ پر ضد جنګیږي وایي چې دا پوځي عملیات په سیمه کې د داعش بیا فعالېدو ته زمینه برابرولی سي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد یې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو لپاره د سهولتکار رول لوبولو ته تیار دی. نوموړي دا خبره پرون د ایران د سفر پر مهال د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د ملاقات وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. حسن روحاني بیا په سیمه کې د سولې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. په دې ورستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او پاکستان هڅې پیل کړي چې د دواړو ترمنځ د ممکنه شخړې مخه ونیسي. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورت کې نور حال اورو.
عمران خان او حسن روحانی پرون په تهران کې تر ملاقات وروسته د خبری غونډې پر مهال زیاتره څرګندونی د ریاض او تهران ترمنځ د لانجو پر هواری وکړي. عمران خان ول ایران ته د سفر هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې رول لوبول دي. نوموړي ویره څرګند کړه چې که د سعودي عرب او ایران ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو د په خبره دا به په نړۍ کې غریبي زیاته کړي. هغه ول چې د جنگ په صورت کې به د تیلو قیمتونه زیات شي چې په نتیجه کې به مخ په وده هیوادونه زیاتره پیسې د تیلو پر رانیول ورکوي. تر دې وړاندې مطبوعاتو لیکلي ول چې عمران خان د امریکا په غوښتنه د ایران او سعودي عرب ترمنځ د منځګړي رول لوبوي، خو عمران خان په خبري غونډه کې په ډاګه کړه چې د هیڅ په وینا دا کار نه کوي. هغه دا هم واضح کړه چې پاکستان د منځګړي نه بلکې د سهولتکار رول لوبوي. د خبري غونډې پر مهال عمران خان حسن روحاني مخاطب کړ او وی ویل
خغله ولس مشره لتاس سره خبرو زوه سوالم زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته زم او زب یاد خبره کوم چې موږ به د منځګړې نه بلکې د سهولتکار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه سي کردار ادا کړو. زب یاد خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواره ممکن ده.
ایرانی ولسمشر د خبری غونډې پر مهال په سیمه کې د سولې په لړ کې د پاکستان د اوسنۍ هڅو هرکلی وکړ.
شغلی وزیر اعظم پر دې خبر هم ټینګار وکړ چې په یمن کې جنگ ختمول د سیمې د ستونزو د هواري لپاره مهم دي، چې هلته سمدستي ډزبندي وسي او د یمن خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
ټاکل شوی چې د ایران تر سفر وروسته عمران خان په روانونی کې سعودي عرب ته ولاړ سي او د هغه هیواد له مشرانو سره د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوي ترنګلتیا پر موضوع خبرې وکړي. خو د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا په کمولو کې آیا پاکستان مهم رول لوبولای سي او که څنګه؟ د سعودي عرب لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز بصیر د دې پوښتنې جواب راکوي.
پاکستان یو طرف ته هم لږ جھکاو ښکاره ک، نو پاکستان کې به دننه پاکستان کې د خلکو نه به مسله جوړ شي، ځکه چې دلته زموږ خلک هم بیا د دواړو هیوادونو مرګري دلته ډیر زیات دي. د باندې نه زه مشکلات ځکه نه وینم چې امریکې هم که سوچو کې عمران خان چې تللی وو، نو ډونلډ ټرمپ ورته ویلي وو چې قطر ولولو به ایران سره خبره وکړي، نو هغه بیا د ایران سره خبره وکړه، نو اوس ایران د سعودي په منځ کې خبره، نو دا درې وړه تقریبا سره تړلې دي.
د ایران او سعودي عرب ترمنځ په دې وروستۍ کې ترنګلتیا زیاته شوې ده چې پکې د یمن د جګړې، د سعودي د تیلو پر تاسیساتو حمله او په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو تګ را تګ مخنیوي هڅې شاملې دي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بچو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د مشال ریډیو خبرونه تا او غوګي. پرون د بلوچستان په سرخار کوټه کې د سیمې د خزو د لاسي صنایعو دوه ورځې نندارتون پای ته ورسید. دا نندارتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR جوړ کړی و. د بلوچستان هنرمندو مېرمنو د نندارتون جوړېدو په ترڅ کې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د یو ترين رپورت کې نور حال ورو
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR تر سوري لاندې دوه ورځنۍ نمایش یا نندارتون 13 ورځ په کوټه کې وپایته ورسېدی. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د سبې د بیلابیل برخو څخه د میرمنو او ځوانانو جوړ شوی لاسي او اونري شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د یو مرستندوی ادارې IDO غړي شکیل انور نور حال څه داسې راته بیان کړی.
دغه ځنانو د کوم د لاس سره جوړ کړي چې کوم شیان دي، چې کومې کشیدکاریانې دي، افغان کشیدکاریانېم دي او لوکل پاکستانی کشیدکاریانېم دي، هغه مش پکې کې دي او باقي چیز مش سره چې کوم برانډونه شي رېجستره دي، دا غي بیا خپل د کوټی کارې بلې، د لورلای کارې بلې، د چاغي کارې بلې، د پنچپای کارې بلې، هغه کشیدکاریان سره شیان جوړ شوی دي او بیا مش په دا مودرن طریقې باندې مش پاغي باندې لګول دي، په لیدر باندې مش پټیانې لګول دي.
په نندارتون کې د بلوچستان وی اونرمند اوزما دورانی خپل لاسی خطونه یا کیلیګرافي عکسونه همیشه او مشالریو ته وویل.
ما 3 ټایپس سیریز ما دي کار کړ دي. اولنې سیریز کې د کرونیک ورسز دي، دویم سیریز کې کرونیک ورسز لا مایک بالا پوئټری سره ټیلی کړ دي، او دیس از ما دي کار کول والا زبلستان طرف نه ولې فیمیل کیلیګرافر هم. دین علاوه چې د ما خپل پوئټری هم کینوس ما دي کړ دا. سم کار سپیشلټی دا ده چې ما ډیر زیات باریک برشز لکه 0000 دوله یوز کړ دي.
په نندارتون کې د بلوچ پښتون کلتوري شاند برخه لپاره د کتلو وړ وو. په نندارتون کې فوزیه کاسی هم ډېرې د شذو لاسي کالي او نور شیان ایشي او څه داسې راته وویل.
د ځین چې دین په کور کې کارونه کوي، ولې چې زه ماغو د کور راو باسم بیا داغو د کور شا ګرد پات کی زر کار پات کی نه زه دوی ته ځانی مشنان وران سم پاغه باندې خپل کورم چلې خپل کارم پکې زما غم پکې هغه د دوی دین اور ما د یو کال څه ډیر قانون لګولې دي اور زما ډیر شان خصه وې دي اور د افغاني کمسان لپاره بلوچستان کمسان چې کوم ځا شذ بن جوړم دا غیر لپاره خپل مال کور ته راغل جوړې ز خپل جوړم.
دوی پر حکومت زور ور کړی چې هغه د نه هوازی په تعلیمي ادارو کې اونر مرکزونه پرانستي، بلکې د بلوچستان د شوزو او ځوانانو د لاسي شانو لپاره دي په نړیواله کچه مارکیټ مندلو کې مرسته وکړي چې دغه ډول دوی ته د خپل هنر شګټه په لاس ورسي.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د کوارډ د یو شمیر کلو خلکو شکایت کړی چې د ګیس بلونه ورته په وخت نه ورکول کیږي. د دوی په وینا له همدې وجې اکثره په دوی بیا جرمانی ولګي. په سیمه کې د ګیس بلونو د ویش یو ټیکدار وای محکمې ورته د تیرې میاشتې بلونه په وخت نه ولېږلي، نو د دغې وجې نه خلک له مشکلاتو سره مخ شوي. ممتاز بنګشي په اړه نور تفصیل لکوي.
کوارډ کې د ګنش میرکلو خلک ګیس بلونه پر وخت نه ترلاسه کېدو له وجې د ستونزو ښکار شوي. ځایي خلک وایي څو څو میاشتې وروسته ورته بلونه میلویږي چې بیا یې د جرمنو سره جمع کوي. د خواسي بنډې اوسیدونکی کیسر محمود وایي ځینې خلک د انټرنیټ د لارې خپل بلونه ترلاسه کړي، خو دا اسانتیا د هر چا سره نشته، ځکه چې دلته داسې خلک شته چې موبایل هم نه لري نو انټرنیټ له کمې راوړي.
او چې کوملون شي دوګان تلو شو په خبرې سي تیر شوی تاریخ وخت یو جرمنار په سره غلی وي. هر چا څنګه نت نشته چې منډ منډ خلک په نت رو بوسي ځونه به جمع کی.
د جرمی اوسیدونکو عبد الله مشال رورته ویل چې کله دوی بلونو پسې د ګیس دفتر ته لاړ شي نو هلته ورته ویل شي بلونو ټیکیدار ته ورکل شوی. خلک دې باید په کلو کې خپل بلونو ولټوي، خو بیا په کلو کې هم ډیرو خلکو ته بلونو ترلاسه نشي.
تقریبا سره خو چې سموته ګیس لګیدل دا خو اوس پر بل مت په ټایم باندې نه ملو شوی. نو مو غټه بنیادی مسله دا ده چې کم سه کم دا گیز دا بیل هم ته په ټیم ملويږي. دی لکه یو خپل ذمہ دار کسانو شته دي څنګه بیل په کور کورته ورسي او کوم دفتر ته لوړ شو دفتر کې مده دا غټه مسله یې مته یی سره توسل بیل نه متره پنه وتلی دي. کلی کې دکان کې تاسو کې نو دلته کری کې دکان کې ته تاسو کو پات نه لګي څو سره رودي.
کله چې مو په دې اړه د بیلونو د ویش ټیکیدار محمد نصیر سره خبرې وشوې نو د یک شنبه په ورځ مشار ریډیو ته وویل چې د تیرې میاشتې بیلونه دوی ته یادې مکمل اړه په وخت نه ورسېدلې، ځکه دا ستونزه رمخې ته شوه.
د زل کم ته د شیګې صفس نه بیلونه دې زیات لیک ملو شو. سمون سره آی ټی مثلا راغلی هډ اپ نو دې موږ څلو ورځې راکړي او یقین کې په ثابت پاکستان کې د کوهار تومره واسټ ایریا لکه کنزیومر کم دی ایریا ورسره ډیره زیاته لوی ده.
د یادونې د چې ګیس مکمی بلونو د ویش ټیکه یو ټیکیدار ته ورکړي، څوک چې بلونه کورونو ته رسولو پر ځای کلو بندو کې په ټاکلي شوی حجرو او دوکانونو کې کېږدي چې ډیر خلک خپل بلونه پر وخت ترلاسه کولو نه پاتې شي او د کړاو ښکار شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي. د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د ټانک په لور د مسعود قبیله مشرانو پر په ټانک کې د جنوبي وزیرستان د مرستيال کمشنر په دفتر کې د یوې جرګې په ذریعہ د حکومت نه یو اړبیا غوښتنه کړې ده چې د جنوبي وزیرستان مرکزی ځلې دفتر یا هډ کوارټر د پکار دا چې د مسعود په خاور کې جوړ شي. دوی یو وسورلس کزې کمیټه هم جوړه کړې ده چې دا او د سیمینوري مهمه مسلې له اعلی چارواکو سره شریک کړي. د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر بیا ویلي حکومت هڅه کوي چې د سیمې له خلکو سره کړې وعده پوره کړي. سیلاب مسعود یې نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک په کمپاؤنډ کښې د مسعودو مشرانو ملکانو لویه جرګه وشوه. دا جرګه څه د پاره وه او څه پریکړې پکښې وشوې د وتلي مشر ملک مسعود احمد مسعود نه وار وای.
د مسعود وا درې سیمو وا څلورم ایبل وا چې زم شوا د دې هډ کوارټر شفت کیږي. نو موږ دا یې چې دا هډ کوارټر د مسجد په خو راش هر هغه جی چې تیم جی ورته حکومت خوښ کو.
مسعود احمد مسعود دا هڅ زیاتا کړا
هر جرنل ته موږ دا راو کړی دو چې د مو خو را دا به خاص کرو ارمی ته پریشي دو مو ته خپل خو را په غرنګ رکاوي. د سیار روند چې څور په شالي شوی دی د حکومت کومې کومن شي یا د کومې د خلک
مشرانو ملکانو دغه جرګی ته د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک هم ور وبللی او هغه یې د خپلو تحفظاتو نه خبر کړه. دغه برعکس ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته څه وویل غوږ ورته کښېږدئ.
یو جرګه وه مسعود مشرانو مختلف چې هلته کوم دی ایشوز دي چې مونږ بیسیکلی مقصد دلته ناشتی داغ دے چې تاسو په سمره سہولتونه در ورسو قوم ته صوبایي حکومت طرف نه کوم انسټرکشن دي مرجر د ډیولپمنت حوالے سره نو موږ د قوم سره خلکو سره پوره پوره مرسته
مسعود مشرانو ملکانو په دا موخه یو اسور لستنیزه کمیټي هم وټه کلا چې په کوم کې شامل نمائندګون با د مسعود قوم دغه غشتنه اعلی حکومتي چارواکو ته ورسوي
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې یو بل ریپورت د افغانستان د بلډ بانک یا د وینې د ورزنی ساتنې د پاره چې کوم مرکزونه جوړ شوې دي د هغه په حواله باندې منګ سره دا ریپورت د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورزنی ډول د هیواد په ګوټ ګوټ کې نوي زره خلکو ته وینې رسي د دې بانک چارواکي وایي د دې نوي زره وینې نمایي برخه یعنی 50% د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته جمع کول کیږي خو په ورته وخت کې یو شمیر قابل میشتي بیا د وینې د نشټون څخه اندېښمن دي وایي چې د وینې مرکزی بانک نشي ولې په خپل وخت ضرورتمنو خلکو ته وینه ورکړي خاطر پردیس مو په نور حال خبروي
په داس حل کې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورزنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټ وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري خو یو شمیر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي احمد الله حبیبي د کابل خروسیدونکو دی هغه له دریو ورځو راهیسی ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پیدا کړي
سیرز مشه کې یکه از اوس به اقارب بخون نیاز داره
دریو ورځې کېږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم خو نه پیدا کیږي د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم وایي چې وینشته خو هغه وینې چې ته غواړي نشته زه څه وکړم له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي
مسله بسیار جدي است باید دریم دولت باید توجه خاص داشته باشه
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمینی خود حل لپاره دی یو لړ اقدامات خبره کوي د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی
ما تانسیم که با راهاندازی کمپاینا خیلی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر تر سره کړی دي زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی زمونږ هڅه هم داده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ هم شي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی لدی وړاندې دا سندخنی و چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري خو ښاغلی هاشمی وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له دریو ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې د طالبانو فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي د کابل خار وسیدونکو
د وینې ورکړې فرهنګ نه واز دا چې یو انساني همدردي منګه وجيبه ده د دې ترڅنګ لسی هېړ خاچون زه ډاکټر نه ما خو مونږ چې ډاکټرانو ریدل لسی هېړ خام دا ډېری ګټې لري د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي زه فکر کوم دا ډېر هم مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې په پلازمینه کابل کې
دوی دا ونه چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکونکو هم د وینې د ورکړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځنی ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي
او اوس هم د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخرو شیبو کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لاندې تورو
سرټکی وبخشي د خیبر پښتونخوا په پاکستان کې د تعلیم څنګه افسر د وژنې خلاف من په سوات او شانګله کې مظاهره سوي دي چارواکو ویلو چې نواب علي په دفتر کې ځان وژلو خو وروسته کورنۍ مقدمه درکړه چې هغه وژل سوي دي لدی وروسته د مظاهره پیل شوی د اپوزیشن د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان وای د عمران خان په مشرۍ د وفاقي حکومت نسکورولو حتمی پریکړه کړې ده. نوموړي دا څرګندونی پرون په پېښور کې مسلم لیگ نوم ډلې مخکښ حسن اقبال سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نوازن په دې اړه غونډه کوي چې مولانا فضل الرحمن په آزادي مارچ کې به څنګه ګډون کوي. د مسلم لیگ نواز سینیټر سردار یعقوب ناصر پرون مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم نواز شریف ګوند ته د ګډون امر کړی دی، خو بیا به هم د ګوند مشران پر طریقه کار غور کوي. د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته پولیسو په لومړي ځل په خیبر ضلع کې د یو قتل پلټنې کړې دي. دا خبره د خیبر ځل قبایلي ضلع د پولیسو مشر محمد حسین پرون د جمرود په پریس کلب کې خبریالانو ته وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پېښور د افغان مارکیټ د لانجې په اړه نن له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. نوموړي پرون مشال ډېر ټول د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي چې دا لانجه له ډیپلوماټیک لارې خواره کړي. د سپین سپریم کورټ د کاتالان نه پخوانی سیاستوالانو ته د بغاوت په محکمه کې سزاګانې اورولې دي. دوی ته په 2018 کال کې د پېکټون غورځنګ کې د رول لوبول په لړ کې د نه او دیارلس کلونو ترمنځ د بند سزاګانې اورول شوې دي. د شام کوردی مشران وای د روس په مرسته د ولسمشه بشار اسد له حکومت سره موافقه کړې چې د اوس لپاره به شامی ځواکونه د هیواد په شمال کې ځای پر ځای کړي او د سیاسي اختلافاتو باندې به روس ته خبري کوي. لوړپوړ کوردی مشر ویلي چې بیړنۍ اقدام یې د بشار اسد د ملګري هیواد روس تر څار لاندې اخیستلو هدف دا دی چې د شام په شمال ختیځ کې د ترکی ځواکونو پرمختګونو مخه ونیول شي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې حساسه خبرونه پایته ورسېده. تاسو پورا پښپاګو بجو هم په دې سپو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د ټولو همکارانو د اجازه غواړم. پراب مسپارو د لا پامن.